درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 10 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د خبرونې ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو په پیل کې څو راپورونه لرو او تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د روسیې استخباراتو تیر کال طالبانو ته پیسې ورکړې چې امریکایي پوځیان ووژني. په کابل کې نن سهار په یوه چاودنه کې 2 تنه ووژل شول او پاکستان د هوایي شرکتونو 202 پیلوټان د اسنادو د جعلي توپ په خاطر له دندو لرې کړي دي. د خبرونو تفصیل. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼه وایي د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړې. ورځپاڼه وایي د امریکا استخباراتي مامورینو ورته ویلي چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په دې اړه معلومات شریک شول او په مقابل کې د نویو بندیزونو او ډیپلوماتیکو اقداماتو په ګډون یو لړ ممکن ځواب وویل شو. د نیویارک ټایمز د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو د انعام یو اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل، خو دا څرګنده نه ده چې په هغو 20 تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېدا د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا په دې اړه پر استخباراتي معلوماتو په مارچ میاشت کې په سپین ماڼۍ کې خبرې وکړې، خو د ټرمپ حکومت په دې باب تر تیرې اونۍ پورې خپلو متحدانو ته څه نه وو ویلي. په کابل ښار کې نن سهار په یوه چاودنه کې 2 تنه ووژل شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی فردوس فرامرز آزادي راډیو ته وویل د سهار په 15:00 بجې د پلي چرخي په سیمه کې په یوه کورولا موټر کې د مقناطیسي بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کې یوه ښځه او یو نارینه ووژل شول. د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوي. د دې پیښې د انګیزې په باب هم چارواکو څه نه دی ویلي. د خوست په دومنده ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له کبله 4 کوچنیان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د خوست والی ویندوی طالب منګل آزادي راډیو ته وویل په وژل شویو ماشومانو کې یوه نجلۍ او 3 هلکان دي.
په دې پیښه کې 4 ملکي وګړي شهیدان او 3 نور ژوبل دي. په شهیدانو کې یوه جنۍ او 3 هلکان او ټپیانو کې 2 جنۍ او یو هلک شامل دي.
د خوست امنیت قمندانۍ ویندوی عادل حیدر آزادي رادیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو د هوان مرمۍ د ملکی خلکو پر کور د جمعې په ماسپخین ولګېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي تېر شپه د نړیوالو ځواکونو په برید کې د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان ووژل شول. د کندهار امنیت قمندانۍ نن وویل تېر شپه وسلوالو طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په سیاسنګ دره کې غوښتل چې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي چې د نړیوالو ځواکونو له لوري پرې هوایي بریدونه وشول. د کندهار د امنیت قمندانۍ د خبر پاڼې له مخې په دې بریدونو کې 15 طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. نړیوالو ځواکونو او د غراس طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل د احمد شاه بابا مینه په یو مارکیټ کې د اور لګیدو په نتیجه کې 15 دوکانونه یو مخ سوځیدل دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلان وایي اور تیر شپه ماسخوتن شاوخوا 8 بجې د سلیم کاروان بلاکونو ته نږدې په مارکیټ کې ولګید. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی فردوس فرامرز آزادي رادیو ته وویل د اطفایې عمله له پیښې وروسته ساحې ته ورسېده او اور یې مړ کړ. د نوموړي په وینا اور د برېښنا د شارتۍ له کبله بل شو. په دې پیښه کې څوک ژوبل شوي نه دي، خو خلکو ته ډېر مالي تاوان اوښتی دی. د خبرونه له آزادي راډیو اورې. پاکستانی چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. پاکستانی چارواکو دا پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی ای هوایي شرکت د یوې الوتکې له لوېدو وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جعلي وي. د پاکستان د هوایي چلند وزیر غلام سرور خان پرون جمعه وویل له پیلوټانو تحقیقات روان دي او د هوایي ملکي چلند ادارې له 15 جګپړو مامورینو چې په درغلیو کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړی شوي دي پوښتنې ګرویژنې کوي. په هغو پیلوټانو کې چې شک کېږي اسناد به جعلي وي، 141 تنه د پاکستان په دولتي هوایي شرکت یا پی آی ای پوری اړه لري. د هوایي شرکت ټول ټال 450 پیلوټان لري. د پنجشنبې په ورځ پی آی ای وویل 145 پیلوټان یې په دې خاطر چې د پیلوټۍ اسناد جعلي وو له کاره منع کړي او قراردادونه یې ورسره فسخه کړي دي. د سکاتلند پولیسو د جمعې په ورځ هغه مشکوک کس وبښچې په ګلاسکو کې د پناغښتونکو په یو هوټل کې د چاړې په حمله شپږ کسان ټپیان کړي وو. په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی. د سکاتلند د پولیسو په وینا د پیشه تروریستي نه ګڼي او له خلکو یې غوښتي چې د دې حملې د دلیل په اړه دي له انګیرنو ډډه وکړي. 15 ټپیان روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا په الینوی ایالت کې 2 تنه په دزو وبښل شول او یو هم ټپی شو. د پولیسو په وینا د جمعې په ورځ د الینوی ایالت په مرکزی برخه کې په یو ګودام کې یو کارکونکي پر خپل همکارانو دزې وکړې. د سپرینګفیلد شار د پولیسو مشر کینی وینسلو وویل چې د دوو کارکونکو مړی پولیسو د ودانۍ د پلټنې په محل وموندل. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون ژمنه کړې چې د نړیوال بحران د مخنیوي لپاره به همکاري لا زیاته کړي. پوتین پرون جمعه وویل چې له ماکرون سره د اوکراین د بحران، سوریه او لیبیا په شمول د بالکان په سیمه کې د کړکیچ پر موضوعاتو خبرې وکړې. د په وینا په خبرو کې وویل شول چې د ګډ تهدید په وړاندې لکه د کورونا وایرس وبا، نړیوال تروریزم او اقلیمی بدلون باید ګډې هڅې وشي. ماکرون وویل چې په سیمه کې له بحران تجربه ترلاسه شوې چې په ټوله سیمه کې له لیزبون نیولې تر ولادی ویستوک پورې باید د همکارۍ او سولې لپاره پراخه فضا رامنځته شي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه 12:15 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 چپه اوري. زمو خبرونه هم درس د انټرنیټ لاري اوریدای شي. د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د حکومت یو سرچینه وایي د هغو شاوخوا 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه به نن یا سبا پریکړه وشي چې خطرناک ګڼل کیږي او لوی دوسیې لري. له دې سره هیلې زیاتې شوې چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې د جولای د میاشتې په نیمایي کې پیل شي. اختلاف د یو شمېر طالب بندیانو پر سر دی چې د افغانستان حکومت وایي چې په لویو جرمونو کې لاس لري او لوی سساوی ورته ټاکل شوی دی. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
افغان حکومت شای 400 نور طالب زندانیان خوشی کړي. دا خبره د حکومت یوې سرچینې د جمعې په ماښام د جون په 16 نیټه ازادي رادیو ته د نوم نخبرولو په شرط وکړه. حکومت وایي چې په زندانونو کې په پاتې بندیانو کې هغه کسان شامل دي چې په لویو جرمونو محکوم شوي دي. پر دوی په ورستوی کلونو کې په پراخو حملو کې د لاس لرلو او په نتیجه کې د ګڼو ملکیانو د وژل کېدو تور دی. د دې ترڅنګ شاوخوا درې اونۍ مخکې د عدلي او قضایي ارګانونو یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته د سلو طالب زندانیانو یو فهرست سپارلی و چې په وینا یې په دې نوملړ کې یو اتیا داسې کسان دي چې د طالبانو د ډلې غړیتوب نه لري او په جنایي جرمونو محکوم شوي دي. د سرچینې په وینا له دوی 25 تنه په قتل، 33 په قاچاق او یا هم د نشي موادو په خرڅلاو، 8 تنه په اختطاف او پاتې په جنسي تیری برمتنیولو او لدندې په ناوړه ګټې په تور مجرم پیژندل سوي دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویل چې په دې نوملړ کې یاد سوي کسان د طالبانو د ډلې غړي دي. د امریکا پر ټینګار سربیره بین الافغانی خبرې چې ټاکل سوی و د مارچ په 10 نیټه پیل سوی وای، تر اوسه ځنډیدلې. خو د جمعې په ماښام د جون په 16 نیټه یوې حکومتي سرچینې د نوم نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې که د زندانیانو پر موضوع اختلافات پای ته ورسیږي د دواړو لورو ترمنځ به په جولای میاشت کې مذاکرات پیل سي. یادې سرچینې زیاته کړه له دې کبله چې په پاته زندانیانو کې یو شمیر په جنایي جرمونو محکوم سوي، حکومت د بندیانو خوشي کولو ته زړه نازړه دی، خو سرچینې وویل چې د شنبې یا یکشنبې په ورځ به پرېکړه وسي چې کوم بندیان راخوشي سي او کوم نه، او که راخوشي کېږي ښایي په لومړي قدم کې شاوخوا 400 زندانیان راخوشي سي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ماښام د جون په 26مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د یو 200 طالب زندانیانو پر سر دی چې د په وینا د دې ډلې غړي دي، خو حکومت ورباندې ناسمې جنایي دوسیې جوړې کړي دي. رویټرز خبری اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې که په حکومتي زندانونو کې 200-300 طالبان پاته هم سي، ښایي دا د خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان سهیل شاهین څخه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې په کابل کې د طالبانو تخنیکي ټیم پر دې موضوع کار کوي. پاکستان چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو سیمه ایز رول لرونکی هیواد دی، وایي تمه لري چې ژر تر ژره به بین الافغاني خبرې پیل سي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي رویټرز خبري اژانس ته د پنجشنبې په ورځ د جون په 25مه نیټه ویلي چې هر خنډ ته جلا پام سوی او تمه کیږي چې خبرې ژر پیل سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به افغان حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان به د افغان حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې له خپلو زندانونو د طالبانو 3,995 بندیان راخوشي کړي دي او د طالبانو په وینا دوی تر اوسه له خپلو زندانونو 6,015 بندیان راخوشي کړي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
هیله ده چه نن روز هم دا خبرونه واوری. اوس به هم ناجه ساپی در تووی چه د کابل ورځپاڼو نن چلی کلی.
هشت صبح ورځپاڼې خپل سر مقاله د سولې مسلې ته ځانګړې کړې ده. ورځپاڼه لیکي اسلام آباد ظاهراً هیله مند دی چې د دوی تر ملاتړ لاندې د افغانستان په راتلونکي سیاست کې مهم رول ولري. سر مقاله کې راغلي یو څه چې پاکستان ترې ویره لري هغه د هند نفوس دی، او دا هیواد نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت سره هند د افغانستان په حکومت تاثیر ولري. سرمقاله لیکونکي اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د هند او پاکستان نیابتي جګړه به د سولې پروسې ته زیان ورسوي. اصلاح ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اشاره کړې. په سرمقاله کې راغلي د تاوتریخوالي زیاتېدو د سولې هیلې مړاوې کړې دي. اصلاح لیکي په دې وروستیو کې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د سرمقاله لیکونکي په باور په دغو حملو سره د خلکو ذهنیت بدل شوی، دوی فکر کوي چې طالبان به حملې ونه دروي او په همدې ډول به د سولې په تړاو د خلکو هیلې په مړاوي کېدو وي. د سرمقاله په پای کې راځي افغان حکومت او خلک د دې ډلې له لورې د تاوتریخوالي کمیدو او اوربند ته انتظار کوي، او حکومت هم تر اوسه د طالبانو 3,600 بندیان خوشي کړي او د دې هیله لري چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. ویسا ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله کې پوښتنه مطرح کړې چې آیا جګړه به کمه شي. وړاندې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو سرویګانو ته اشاره شوې چې راغلي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د پوځي او ملکي افغانانو مرګ ژوبله څو چنده زیاته شوې او ماشومان د دغې کرغېړنې جګړې تر ټولو بدمرغه قربانیان بلل شوي.
سندرو میلمانه د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.